یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي مننه چې ازادي رادیو ته واګیاس. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه نوې مریض کال د سنبلې لسه میلادی کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. یو ساعت خپرونه کې چې لومړی نیم ساعت خبري مخالو ته ځانګړی شوی. زه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته هرکلی وایم. د افغانستان د کور دفاع وزارت وایي چې د کندوز جګړه پای ته رسېدلې او افغان امنیتي ځواکونه به دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. اخوا تېره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکز پلي خمري ښار په ځینو سیمو حملې کړي دي. دا او نور مطالب مو په دې خبریونه کې راټول کړي. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو مرکچیان وایي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. وسله والو طالبانو تېره شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتنه وکړه چې زغم وشي. د امریکا او طالبانو مرکچیان وایي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د مذاکراتو نهم پړاو یې د شپې نه وخته په کامیابۍ سره پای ته رسولی دی. دا هم ویلي چې نن ماپښین به دواړو خواوې تخنیکي خبرې هم بشپړې کړي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې نهایي سي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سویو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته نن ویلي چې زلمی خلیلزاد به د سولې مذاکرو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته معلومات ورکړي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله جین محمد وایي چې زلمی خلیلزاد به په قطر کې د سولې مذاکرو په اړه مهم معلومات د حکومت له مشرانو د غرض سیاستوالو سره شریک کړي. وسله وال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. وسله والو طالبانو تېره شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي حمله کوونکي له منځه یوسي.
اولی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر
د تیر شپې په شاوخوا یوه بجه دشمن چې د پلخمري ښار په دوو برخو کې پټ شوی و حمله وکړه. دغه بریدونه د کندوز د حملو په شان نه دي، یوازې په دوو ساحو کې حمله کوونکي ځای پر ځای شوي او پر امنیتي ځواکونه او خلکو یې ډزې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه ورځ وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمه ژر تر ژره تصفیه کړي. طالبان ویلي چې په پلخمري کې څو سیمې نیولي او د ښار د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. تر دې 24 ساعته مخکې طالبانو له څو خواوو پر کندوز ښار حملې کړې وې. دغه بریدونه په داسې حال کې دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې موافقه د نهایي کېدو په درشل کې ده. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي و چې د طالبانو استازو ته د کندوز د جګړې یادونه وکړه. ورته ویل چې دا ډول بریدونه باید بند سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یو ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدامات وکړي. ویل سوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې د خز غم څرګندونه وکړي چې په اوسني کړکېچ کې ثبات په خطر کې وانه چول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوګان دي په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې شکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې له سیاګانو سره په جګړه بوخت دی چې ایران یې ملاتړ کوي. د برېټانیا لارو سړکونو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په درشل کې د برېټانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکاوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې کودتا ودروه. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر تر 9مې د اکتوبر میاشتې تر 14مې پارلمان تعلیق کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. د تکساس ایالتي چارواکي وایي چې بر خلکو ډزې د اودیسا ښار په یوه سینما کې وسوې. د میډلند چاروال وایي چې حمله کوونکي د سینما په انتظار خونه کې وشتل سو. پولیس وایي چې حمله کوونکي شاوخوا 10 کلن او سپین پوسته دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پیښه چټک غبرګون څرګند کړی او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې لوی ترنول د پیښې په اړه معلومات دته ورکړي دي. او د امریکا پوځ وایي چې سوری د حلب شار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یو استوګنځي بریټ کړي. راپورونه وايي په بریټ کې شاوخوا 10 تنه سختريزي وسلول وجل سیوی دي.
زموږه غلا ازادي رادیو نو اوریدرنو دوستانو مننه چې دا خبرونه مر سره واوریدل. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې به واورئ چې افغان امنیتي بنسټونه د دوز ولایت کې جګړه پای رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي.
بیګاش په مرکزي عملیات په کندو چې یو تعداد طالب جګړه ماران هم جوړ دی ویل شو.
د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف اخوا وسلوالو طالبانو تیر دی خار په دوو سیمو حمله کړي. په دغه به هم جزئیات درکو. په یو بل راپور کې اوري چې په روزګان کې د نوي پیخي ثبت شوې دي.
دا د پولیو مزبت پیښې دي. دوی ته چې نن ماښام مستمه راورسې دي چې هغه یو روحلان میږي هغه د بل غازی ولان میږي.
په دې سره په دې ولایت کې په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فرانسې وسر خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغو غوښتي چې لزغم څخه کار وختي د دې خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته د خبرونې ته څنګه به هم راځي. د همدې خبرونه لومړی مطلب. افغان امنیتي بنسټونه وايي په کندوز ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې. دفاع وزارت که څه هم دقیق شمیرې د تلفاتو په اړه نه وایي خو طالبانو ته د درنې مرګژوبلې ادا کوي. طالبانو ته د وختې مرګژوبلې په اړه تر دې د وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. پر کندوز ښار له وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمو پر ښار ډلهیز برید پیل کړی و چې د دې حملو په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ خلو مینو په اړ شوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس راټول کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي وسمحل د کندز ښار امنیتي وضعیت د ډاټ وړ دی. د دې وزارت ویان مرستیال محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شپې راهیسې د کندز ښار د تصفیه کېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو خپل چارنیز عملیات پیل کړي دي. هغه وایي
بیګا شپه زموږ تصفیوي عملیات په کندز چې یو تعداد جګړه هم شو دی ویل شو او په خوا کې د هغې اغه د مړو جسدونو په ساحه کې پاتو کندز ام نتی وضعیت الحمدلله خورا ډېر ښه او د خپل په شاته موري چاري هتا کوله هغه په بشپړ توګه مکمل له ساحه نه په شاشوي دي له سیمې منطقې نه په شاشوي دي. اوس موږ هم دا اوس تصفیه عملیات جریان لري.
دفاع وزارت په خبرګون کې تر دا مهاله طالب وسلوالو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې زبیح الله مجید خپل ټویټ پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ته هم د درنې شوبلې وختو ادا کړې وه. هماهله د کندز ولایت د والي ویان حسمت الله مرادي رسنۍ ته پاستول شوی غږیز پیغام کې کندز ښاریان ته ډاډ ورکړی دی، ویلي دي چې کندزیان کولی شي خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. هغه وایي
کندوز ښار کې بیګا ماښام راهیسې امنیت څه ناڅه اوس حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړه، سوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بیلابیلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
همداشان د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم اوسنۍ حالت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیکه مرغه چې نن سهار مو ډېر په ارامۍ سره یعنی پیل کړ، او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50 سلنه په ښار کې نارمل دي چې خلک خپل کارونو پسې راوتلي دي او خلک په ښار کې تګ راتګ.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي چې تېر شپې راهیسې د دې ولایت ګاونډ بلخمري ښار هم د طالبانو پوری بریدونه پیل شوی دی، چې وسمال هم جګړه د ښار په شاوخوا کې روانه ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. هوا موریدل چې افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. بلخوا تیره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان د کندوز سره ګاونډي ولایت بغلان کې اسپلی خمري ښار کې په دوو سیمو باندې حمله کړې. دغه حمله 15 بجې شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې نږدې 30 یا 40 تنو د دغه ښار په دوو سیمو کې ځانونه ځای په ځای کړي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی لمنځه یوسي. تر دې دمه د پوینا درې تنه وژل شوي، دوه ژوبل بندي نیول شوي او 15 نور ټپیان دي او د نورو په وړاندې باندې محاصره شوي دي او دوی د لمنځه وړلو هڅې کیږي. همدا اوس را سره بغلان نه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب ستړي مشي، تازه صورتحال څه دی؟
تاریخ پیش ما با محمد ظریف شریفی سخنگوی روای سوم پول اردوی دوست برده افغانی که منتخب بغلان است به تماس داشتم. البته یگانه مقام امنیتی است که صحبت کرد. ای گفت که طالب ها در چند جهتی که حمله کرده بودن مواجه بشک شدن، ولی جنگ های پراگنده جریان داره. ای گفت طالب ها بیش از 30 تن تلفات دادن، اما طالب ها تا هنوز به این مورد چیزی نگفتن. اوزای داخل شهر پلخمری به گونه تقریبا 70 یا 60% عادی از رفت آمدها جریان داره، اما در قسمتی که او حمله کردن، حومه شمالی شهر پلخمری که بندی دور و قسمت پل کرکر، هنوز هم جنگ های پراکنده
پسیما که در دزو غاقونه اوریدل کی؟
بله، فقط در دو قسمت پیرهای پراکنده شنیده میشه و در داخل شهر پلخمری امنیت تامین است، چیز دیگه نیست.
او دتا چې دا کوم سیمه او خود غزالی صاحب د دولتي پوسټ دی یا کوم دولتي ودانی دی چې اصلا دغه حمله کوونکو په کوم سیمه کې ځایونه ځای په ځای کړی د ملکیانو کورونه دي کڅنګ؟
دو موضوع د قسمت پل معدن کې است، نزدیک به پلوپ معدن کې رقمدای ولی است، اینا اینجا هستند. اونجا پوسټ امنیتی در قسمت بندی دو اینجا پوسته امنیتی هم است و اینجا مرکزیت خیزش های مردمی است. اینا با حمله به این نقطه یکی از فرماندهان خیزش های مردمی به نام معلم عبدالرؤوف هم کشتند.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ همکار بشیر غزالي په پلخمري ښار کې د تیرې شپې د حمله په اړه چې لا هم په سیمه کې خال خال ډزې اوریدل کیږي د پوینا باندې، او وایي چې سرچینې
امریکایو د تویلی دی چې تر دې دمه ډیر وسلوال وجل شوی دی او د نورو دل منځړلو هڅه روانه ده. په همدې دوو امنیتی مسایلو کې پاتې کیږو. یو شمیر امنیتی کارپوهان نو سره چې دا ولی پورسیو کې د غړول حملې ډیر شوی دی. یو شمیر پوځي کارپوهانو د حملې د سولې په مذاکرات تاسو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بلل دي ویل دي چې دغه ډول حمله باندې طالبان غواړي چې افغان دولت کمزور او خیاوزان پیاوړی وخی. لډلی تخلا مرخیل سره زموږ همکار محمد واسیل ویصال مرکه کړی دا په سر کې تری پختلی دي چې طالبان ولې په دې روسي کې یو ځل بیا خپل حمله ته زور ورکړي.
یو خبره ده چې د دوی په کانفرنس کې یا د دوی په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقسم اختیار کړ او ډېره غټ امتیاز وه او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخیست چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټولو ته وښي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې پاتې او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې افغانه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخت یې همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که در توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغان ته د خلکو د افغانستان ته دا ور وښيي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت د افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترینه اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون په اساس باندې د بیرون په قوت ولاړ.
امرخیل صاحب، دغه څه چې طالبان غواړي په دغه سه حملو سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف ته رسیدې شي په دې لاره؟
هدف ته رسیدې خو په داسله څه کلو کې ورسېدلې. دوی خپل هدف ته رسیدې امکانات له امکان ډېر لري. یه وقت دوی هدف ته رسیدې شي رښتیا هم چې هغه خیانت په داخل د دولت او امنیت وسونو کې، لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای په داخل کې، هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغه سې قوانین پیدا او د دوی په نفع باندې کار وکړي، امکان د دې شته چې دوی دغه ولې په اوس حالت کې دکېږي چې زموږ اردو، زموږ پولیس، زموږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې د قدرت او امکان نشته.
د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې زموږ همکار واسیل وصال ورسره مرکه کوله. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه اورو.
د نه لکه او شل زره ډالرو په ارزښت د افغانستان یو صادراتي محموله پاکستان ته ولېږل شوه. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه محموله کې د ډبرو سکاره، د تالک ډبرې، سبزیجات او تازه میوې شامل دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت تېره ورځ د ځمکې لارې پاکستان ته صادر شوې.
دا تقریبا د ولکه شل زره ډالرو په ارزښت دغه تنګي زغال او تنګي تالک ڈالر یو دوله کار زخ پانی بس سبزی تلی تورخم بندر دلار د ننګرهار دلار نه د دې فارم د خاص مشکل نه سره تورخم کې کوم مخکې مشکلات و هم ان شاء الله چې حل شي دي او کین لږ ډیر مشکل دا زی هغه په وخت سره حل کی.
خغل مجاهد وای افغان سوداګر د پاکستان لخوا لګنو ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته په زیاته پیمانه اقتصادي زیانونه اوښتي. ټاکل شوی افغانستان د صادراتي توکو یوه محموله د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې چین ته ولېږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي ته وویل چې چین ته د دغې سوداګریزې بستې د لېږلو لپاره لومړني تدابیر نیول شوي دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د صادراتي توکو په دغه محموله کې چې ارزښت یې میلیونونو افغانیو ته رسیږي، پکې وچې میوې، قالینونه او د تالک ډبرې شامل دي. او نن د کابل په شزاده سرای کې افغاني د بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاوی افغاني او یا پولا، یو یورو نه هاتی افغاني شپېته پولا، یو انګلیسي پاوند سل افغاني دیرش پولا، یو سعودي ریال یو ویشت افغاني لس پولا، زر ایرانی تومانه پنځه افغاني اتیا پولا، او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه او دیرش افغاني.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی،
او دا هم یو نړیواله مسله. د فرانسې ولسمشر له خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ کې له زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی ته دا هم ویلي دي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو موافقې ته ژمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقې ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا، او هم دا اوس سره د نور تفصیل لپاره د پراګ لستډیو په لیکه دی. تکل صاحب، ستړي مشه، په منځني ختیځ کې کوم مسائل حساس شوی چې د فرانسې ولسمشر په هغو کې د ایران نه د زغم غواړي؟
مننه کرام صاحب، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې په روان کړکیچ کې لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل مکرون پر روحانی غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دې په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي، څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو نویو راهیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته تقریبا نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. اکرام صاحب،
د ایران د اټومي موافقې په مسله کې د مکرون او روحانی د خبرو جزئیات معلوم شوي دي؟
د مکرون دفتر په خپل بیان کې همدارس ده هم ویلي دي چې مکرون په پرونیو یو ټلیفوني خبرو کې پر روحانی فشار راوړ چې د 2015 کال اټومي موافقې سره باید د هیواد دشمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایرانی مشرانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. البته اکرام صاحب، له دې مخکې هم ایران د یو شمېر هغو مکلفیتونو څخه د یعنی د ځان د خلاصون خبره کړې وه او ګواښي کړی و چې په 2015 کال په اټومي موافقه کې له نړیوالو قدرتونو سره کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان له مخې روحانی مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام نه دی کړی. اکرام صاحب،
تمننه. درنو دوستان، و موردل چې د فرانسې ولسمشر لخپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. بیرته راګرځو افغانستان ته، او ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی ساز زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوریت وایي چې خغل خلیلزاد به ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو د پایلو پاړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راټول کړي، هم د اوس سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
زلمای خلیلزاد به په قطر کې له طالب لاو سره د سختو خبرو جزئیات نن له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تاییده کړې ده چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو سره شریک کړي.
قرار است که آقای خلیلزاد به کابل است امروز و طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
خو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد پلاو سره له لسو ورځو خبرو نهم بحث وروسته نهم پړاو خبرې پای ته ورسولې. دواړو خواوو تاییده کړې ده چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو اوس هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهی خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلې، خو نن یک شنبه به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې افغان کشالی د سوله ایز حل په درشل کې دي. په ورته وخت کې مرستیال عزیزالله دین محمد وایي چې نهم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې جزئیات یې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک سي.
مغصی چال تا بحث کرده وی ارتا توافقات رسیدلی بلتا هم دخل گوزینین و تا اغا توافقات رسید او دیر اخیل لرم چی اما دو چی دا مهم پراو که کمی خبری کردی دیا خبر و جزیات با دا حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک
کی. طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوروزګان کې د پولیو د پیښو شمیر وو ته ورسید. روغتیایي مسؤلون خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره اوس په اوروزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې د پولیو یا د پیښې د شنبې په ماښام د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسول سیپدین هم نوا د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ګوزان دغه پیښته خو پیښه د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلی کې رامنځته شوی او ګوزان وهلی ماشوم لري او شپږ میاشتې عمر لري. نو موړی وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
یو روحلان میجی د نقبلاز دی د چورک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات اته د یو کشنی کلی دی سپاغه کی او د عبدالحلیم مسجد پاکه د ماشوم ژوم کوي او شپږ میاشت عمر لري. هغه د بل غازی ولان میجی د پلار نوم ملا مصادی عمر یې دیرش میاشت دی دیرش میاشت عمر لري.
هم نوواید یادو ماشمانو د ګزړوهولو لامل نه واکسین دی چې لتیری یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ورباندی د پولیو د واکسین مخنیولې. دی وای وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدوو ماشمانو ته د پولیو د واکسین مخنیولې و بلکې د یو لک سلویج زر ماشمانو څخه د پولیو د واکسین مخنیولې. تر دې مخکې هم په اوروزګان کې د ګزړ 15 فیشنوري هم سرتسیوي چې دوی په مرکز ترنکوټ یوه یې په شیدا ساسول سوالي دوی په چوراول سوالي او اوس تازه د غدی په مرکز ترنکوټ او چورا ولسوالی کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې چې شمیر یې وته ورسېدی. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د اوروزګان ولایت دغه روغتیایي مسؤلینو خبر ورکړی وو که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو د پولیو دغه ویروس به زرګونو نورو ماشومانو ته هم انتقال سي. چې تر څنګه د اوروزګان ولایت خلکو په دې اړه اندېښنه وښول چې له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي چې تر اوسه پورې هم د روغتیایي چارواکو له قوله وسلوالو طالبانو د دغه د پولیو واکسین مخه نیولې. خو اوس د دغه ولایت یو شمېر ځایي اوسېدونکي یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان یې له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري.
نن
نمی شپی ولادی د چوری ولسوالی وسه دونکو یم واکسین افریزی من تاسو باندې چې دی دغه نور کی ارزښت او دغه نه جوړته معلوم چې دا څنګه دغه دی مرغښنه دا د طالبان څخه چې واکسین باید لاسی دا اسلام هم راوستر کړی دی او بیا زموږ د راتلونکو بچان نو د فار ډیر شې چې واکسین شي.
زمانم جاوید پرجیسی د چاشنه ولسوالی وسه دونکو
یا واکسین چیرې دی ولاخه د ډیر واخله چې امنیت پخښ پچوم غواړش پر واته کله واکسین نه لګیا ځکه کړي دا غټه لري ګوره د پج مریضې د معنا دغه څه پیښې دی دا که چې واکسین یا کوم څه مشکل نه ستل د پیښته په چاشنه کې ته خبرې ده د پلیمو پیښه د سبسوي ده پیدا سوي ده د واکسین مشکل نه دی واکسین چې نه باید واکسین اجازه ورکړي واکسین باید خپل پاجات پیل کړي خلک خدمت وکړي ووم لایان صاحبانو ویل شي چې مشکل نه ستو واکسین د اسلام نگاهه څه شي هیڅ مشکل نه دی.
روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو یا د فیش د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ثبت سوي او په خبره یې شاید تر دې نورې هم زیاتې وي خو په خبره یې چې ورته لاسرسی نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یو استولې لیکلي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼې دوی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 ته ورسېدی چې اووه پیښې یې په اروزګان، 15 یې په هلمند، 2 یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وخت 12:30 شوې. سالم محمد صالح راغلی د سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تېونیز خپرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د سولې د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېر شپه ناوخته خپلې خبرې په قطر کې پای ته رسولې دي. حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل شوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر کوي. وسلوالو طالبانو تېر شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې حمله کوونکي له منځه یوسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني څخه د زغم د ښولو غوښتنه وکړه. دا په تسلسل کې ده چې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او ایراني ولسمشر لورپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د برېټانیا لارو کوڅو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې د اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. د امریکا په تگزاس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. او د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب شهر په شمال کې د القاعده شبکې د مشرانو پر یو استوګنځي برید کړی. ویل سوي چې په برید کې شاوخوا 40 سختریزي وژل سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین السلام او د دې اونۍ شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته هرکلی کوم. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د سولې د خبرو لپیل تر اوسه د افغانستان په لویو ښارونو کې ګڼو مدني فعالانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو په دغو خبرو کې د افغان میرمنو ازادیو او حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. خو له لویو ښارونو ورهاخوا په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې د جګړې لومړۍ کرښه بلل کېږي او د جګړې تر ټولو زیات زیان هم د همدې سیمو اوسیدونکو ته وراوړي، په دغو سیمو کې د افغان میرمنو غږ او د سولې د مذاکراتو له اړخونو د هغوی غوښتنو ته انعکاس نه دی ورکړل شوی او حتی هیڅ یې غږ نه دی اورېدل شوی. مرضیه پناهی فعال حقوق زن اخیرا سلسله سفرهایی را به همین مناطق آغاز کرده تا خواست های صلح طلبانه زنانی را بشنود و آنان را انعکاس دهد که پیش از این کسی به آن گوش نداده است. مرضیه پناهی مهمان برنامه این هفته شکست سکوت هستند و بیشتر با آنان صحبت میکنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
بسیار تشکر. اگر از جا آغاز کنیم که هدف سفر چی بوده و با کیها دیدار داشتین در سطح ولایت؟
در اول باید از هدف سفرها صحبت کنم. به عنوان یک جوان و مشخصا بگویم یک خانم جوان که در کابل زندگی میکنم و خود را مدافع حقوق زنان میدانم و یک شهروند آگاه، بنابر این به عنوان یک شهروند آگاه وظیفه خود میدانم که خود را در پروسه صلح دخیل بدانم. قبل از این که ارگانهای دیگه ای مرا دعوت کنه، ما خود را در درون صلح می دانم، چون صلح امروز برای سرنوشت فردای ما دار تصمیم گرفته می شه. پس خوب است که در این ما خودم هم شریک باشم. من متوجه یک سری افرادی شدم که آسیب دیده از جنگ هستن، همیشه متاثر از جنگ بودن با وجودی که خودشان در آوردن جنگ تقصیر نداشتن. و صدای اینها یا هیچگاه شنیده نشده یا بسیار کم شنیدش. در ولایت های سفر کردم که زیر آماج جنگ قرار داشتم. به او ولایت ها ما زمانی که وارد شدم اونجا دیگه دنیای افغانستان دنیای دموکراسی نبود، دنیای طالبان بود. در اوجه من مادری را دیدم که در ولسوالیشان که جنگ شده با یک لباس تکه تکه شدهش با پای تکه تکه شدهش از ولسوالی تا شهر شبانه داشتش مثل خوردش آمده خود را تا شهر رسانده.
درست.
دردهای زیادی در این سفرهایم با او روبرو شدم. اما به سری از موضوعات شد پرداختیم.
شکر. خب شما از سفرتون به مناطقی گفتین کجا در دستلی را که من مقدمه یاد کردم که اشتراسی بهش به این خانم ها رسیدن در این مناطق، طبعا شما با مشکلات هم روبرو بودین به خاطر رفتن با اینجا. مشکلات چی هستی در مناطق جنگ زده وقت شما داخلیدین؟
مشکلات، یکی از مشکلات صد راه ما که یک مشکل بسیار جدی هست، امنیت. ما گاهی در ولایتی که سفر کردیم سفرهای هوایی نبوده.
درست.
ما از راه زمینی هم رفت آمد کردیم، وجود ای که ریسک ای که ما چقدر اوجه شاید بمرم و دیگه پس در کابل نرسم بسیار زیاد بود. اما با تجربه کمی که در رشته خبرنگاری هم داشتیم، بجز مشکلات امنیتی، چون سفرهای ما کاملا خصوصی هست.
درست.
و از هیچ ارگانی ساپورت نمیشه و فقط خودم هست. در طول سفرهای ما رفتیم سراغ، در اول هدف ما زنان و اطفال بود.
درست.
من فکر میکردم که مردان در ولایت ها شاید صداشون شنیده میشه، شاید اونجا چون جامعه مرد سالار هست مردها که از موضوعات خبر نیست.
درست.
اما من روبرو شدم با مردی که هر حکومت آقای در کابل هست که میگه جان از مذاکرات صلحی که در کابل و در سطح جهان داره صورت میگیره آیا تو با خبر هستی؟ میگه کدام مکره کدام پروسه؟ میگه من رادیویم در جنگ خراب شد و دیگه پیسه نداشتم که من رادیو خریداری کنم. فقر، درماندگی، بیسوادی، این همه قربانی این جنگ در ولایت که ببینیم در کابل بیایی ما نمیتونیم که 5% شد.
خب در مورد مشکلاتشون صحبت کردین، وقتی اینا از شما خودتون گفتین که متاثرترین قشر جامعه افغانستان هستن که اینا از مذاکرات از حتی از این قدرت آمده، خواست از اینا چی بود؟ وقت شما از اینا پرسیدین که خواست از اینا به خاطر تری زندگیشون چی است؟
چیزی که برای ما یک نکته بسیار جالب بود از نظر من ای بود که اینها با ای که قربانیان جنگ هستن، کسانی هستن که شاید اگر جا به جا شدن امروز یک سرن که اوجه زندگی کنن در زیر سقفش، باز هم امیدوار به یک دولت است، امیدوار به یک دوست است، امیدوار به یک صلح است، امیدوار به یک امنیت است. که من این صدا را خواستم که در کابل به گوش مسئولان بیشتر برسانم و امروز از ریبون رسانه شما، همه تشنه صلح هستند.
درست.
امنیت هست، اما امنیتی که حتی مردمان قریجات، مردم ولسوالی هایی که در روز و شب زیر آماج جنگ هستند، باز هم میگن که صلحی که اونهایی که از دستاورد گذشته البته با خبر هستن.
درست.
دستاوردهای گذشته ما نادیده گرفته نشه.
خب آسیب که این خانواده رسیده چی بوده وقت شما باشون صحبت کرد؟
یک نمونه از اینها رو من میتونم که با شما بگویم. یک خانومی هست از در صفات شمال.
بله.
از جنگ آسیبی که دیده ای هست که بچه مامایش با یک کلکش آمده دفن شده. از جنگ. به خاطر ای پدرش فوت کرده. مادرش زخمی هست. زن کاکاش سر تندور نان بوده که به یک حالت بسیار خرابی اینها را دفن کردن. این نمونش هست. و اینها تنها آسیبشان از جنگی نیست که عزیزانشان از دست دادن. او جنگ اقدر تأثیر روی زندگی از اینها داشته که امروز این خانم با میزی مثل زردی سیاه روبرو شده. هزاران مشکل دیگه داره. بی سرپناه هست. طفل داره. بی سواد هست.
دور به زندگی در آینده هستن و یک زندگی صلح‌آمیز. خب آیا از دو طرف جنگ که حالا مظاهرین داره، یکی از طرف ها با اینا تماس گرفتن و از اینا پرسیدن که خواستن اینا میتونن به صلح برسن؟
ما دقیقا در یک سفرهای ولایتیم که داشتم با مردم روبرو شدم، از دو انسانی که فکر بکنیم بالغ و عاقل هستن و تقریبا نیمه سال، میپرسم که از این ولایت ها فلانی 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 در میز مذاکرات صلح به نمایندگی شما در صحبت میکنه. من فقط نگران ای هستم که وقتی که ای قشر حتی نمایندگان خود را در میز مذاکرات نمیشناسن، چطور میتونن نمایندگان از ای قشر نمایندگی کنن؟
بله، شما گفتین که شما با زنان هم دیدار داشتین که اکثر تینا اینا کسایی بودن که در آغاز و ادامه جنگ نقشی نداشتن. خب بعضن در شهرها گلایه چنین است که میگن که مردم اطراف یا دهات را و یا مناطق دوردست را به جنگ افروزی و یا که اینا باعث ادامه جنگ میشن با فرستادن فرزندانشان به جنگ. درک شما از وضعیت چی بوده؟ آیا این مردم به زور واداشته شدن به جنگ و یا علاقی در بین مردم به خاطر دوام جنگ بوده که اینا از فرزندانشان را و یا شوهران را روان کنند به جنگ و تا جنگ دوام پیدا کنه؟ چون شما در آغاز اشاره به داشتین که بیشترین آسیب به می خانواده رسیده.
بله، ما در این سفرهایم سه پوینت متوجه شدم. یکی که خانوادهایی که در قشلاق و دهات هستن که مردم شهر میگه اونها کمک میکنند به جنگ در افغانستان، اینطور نیست.
درست.
این مردم قربانی اصلی هستن چون طالبان خانه اینها را سنگر خود درست میکنن. اینها مجبور هستن هم برای طالب خانه بتن هم برای طالب نان بتن. این سختتر از این دردی است که ما در کابل
اصلی اونها مجبور ساخته شده.
بله.
درست.
و دیگه پوینتش این هست که این مردم مخصوصا مردم صفات شمال به خاطر فقری که گریبانشان بوده،
درست،
در گریبانشان بود، اطفالشان، شوهرایشان در صفوف دشمن پیوسته. به خاطر ای که زن و اولادش گشنه نمانه. ای از مجبوریت بوده. هیچ فرد افغانی با رضای خود به صفوف دشمنان نمی پیونده.
درست. و نکته سیومش؟
و نکته سوم ای که بعضی از افراد بنابر همو عقیده‌ای که داره،
درست،
فکری که داره، به صفوف می پیونده. که من مطمئن هستم اگر اینها بفهمند که این قرائتشان از اسلام درست نیست، دوباره بر می گردن در میز مذاکرات صلح، دوباره به نیروی امنیتی ما می پیوند.
خب من میخوام بالا می نقطه دومش اگر تمرکز کنیم، فقر چقدر باعث ازی شده؟ چون بعضا گفته میشه که زمینای کار در گذشته ها ارگ مردم در مزرعه میکردن، حالا کارا موجود است، مردم میتونن در با کار در مزارعشان معاشی و به زندگی خود ادامه بتن و از زندگی اقتصادی تمویل بکنن. چگونه فقر باعث ازی شده که اینا تشویق شون به اینکه برن به اونجا کار کنن؟ چیکنن به جنگن در حال که اونا میدونن که دوام جنگ به ضرر خانواده تو میشن، در اکثر مواقع باعث تلف شدن خودشون هم شون.
شما صحبت از مزرعه کردین که اینها مزرعه دارن.
درست.
این مردمی که در او ولایاتشان جنگ جریان دارن، مزرعه هایشان دیگه دست خودشان نیست.
درست.
دست دشمنان است. اگر دست خودشان هم هستن، به خاطر مشکلات امنیتی نمیتونن کشت کار خود پیش ببرن. درست. و مردمی که امروز از فاریاب، از ولسوالی المار، از ولسوالی قیصار مجبور شدن به کوچ اجباری، به مهاجرت آمدن طرف بلخ، در یک دشت زندگی میکنن. در او دشت نیم مزرعی هست، حتی برای 2000 نفر یک دانه چای آوشیدین است. اینها با او فقر دست و پنجه نرم میکنن، با چیزی که شاید در کابل اصلا تعریف نشده باشه از فقر. ما با یتیم خانه، با یتیم های روبرو شدم در یک یتیم خانه که در یک حولی بود، چندین یتیمی که طفل هایی که پدر و مادرشان و برادرشان و کل کس از در جنگ از دست دادن روبرو شدم. اینها از صبح تا شبشان با نان خشک و آب شیر، آب شیری که اصلا معلوم نیست صحی هست یا نه، صبحشان شام بینن. ای اطفال به شهر فرستاده میشن، روزانه اگر کدام مزدوری گیرشان آمد، یک 50 روپه، 20 روپه، 100 روپه را میارن، در یتیمخانه به مسئولشان میتن، اگر نبود پناهشان به خدا. اینها با چنین وضعی دارن زندگی میکنن، اینها خانواده قربانیان هستن. و یک مسئله مهمتر از این هست که تنها من رفتم با خانومی هم صحبت کردم که شوهرش در پشت سنگر قربانی شده، شهید شده، و در او طرف جنگ هم نیروهای مخالف. اینها هم خانومشان، اولادشان امروز بی سرپناه هستن. اینطور نیست که فقط از نیروهای امنیتی ما قربانیانشان با بدبختی مواجه باشه و او طرف مخالفین مسلح که در سنگر کشته میشن، خانومشان، اولادشان در یک وضعیت خوب به سر ببرن. اینطور نیست. هر دو طرف، بله، جنگ دامنگیر همه هست و دامنگیر همه شده در افغانستان.
خب بعدم با این برمیگردیم که چیم دید شما را بشنویم از وضعیت خانواده های دو طرف جنگ. خب فعلا شماره تماس را با شنونده شریک میسازم. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس سوالاتتون را از مهمان برنامه بپرسین. شماره تماس به برنامه هست 0799 20 35 40. شماره بعدی هست 0700 82 27 55. شماره پختوم تکرارم که ولیشی لدیش میروز خب استفادی لخبرانی سر اڈی کتنگ کری او دخبرانی لمیلمانی تخخ پلی پختنی مطرح کری. دخبرانی شماره دی 0999 40 15 40. بلا شماره دا 0902 85 55. خب بله قاری صاحب، پشتون در خط داریم. بله صاحب،
بله مسلم ارسال از ماجه غوری.
بله قاری صاحب، میره بانی
سلام را تاستم را اندکم دازاری را دو طول کار کن که ریدون کتا تو آغلی درینی ملمانی تا
علیکم
سلام را اندکم دیر سمی المانه داری سموزو مطا کری دا با وجود دی که دیخو سپرون اکری جاری استالی قدماتی را اندکری دیر سپرو سخیو جان تشکر. اوز ما یو نظر دی په داسې یو ملک چې تر اوسه سیاسي احترام نه وي سوی، چې موږ جوړ کړی تر اوسه عدالت نه وي تامین سوی، په داسې یو ملک چې تر اوسه یتیم په ډوډۍ نه وي او یتیم خپل د پلار پلټنه کوي، څوک یې د پلار ادرس هم نه ورکوي، په داسې یو ملک چې فقر وي، اقتصادي هم حاکم وي، ناامني حاکمه وي، موږ د داسې حالت سره د سګریوانیو ما ساس د ملمنیا سره پښتنه دار از ما غږدرځي.
بله قاری صاحب، میره باندې ساس غږدرځي پښتنه مطرح کی.
ساس د ملمنیا سره پښتنه دار افغانستان ته تقریبا صلح راتلن کې د خو مجهوله افغانستان خلک هغه صلح چې راځي خپل د صلح د جزئیات او تعاملي صلح راتلن کې د ساس د ملمنیا سره پښتنه دار په دغه حالاتو کې چې تاسو د خلکو د سوزو ځغ نو تر سوي یا دخل کو تر غوړو پر سوي په دې شو علي کې به څنګه د شجې هغه شجې ځغ واره د سي چې انو د ایوان په مقابل کې خرج انو شي نه لري انو پر دوی باندې حاکمیت د مرسلاري حاکم دی، انو دوی په قفس کې ژوندۍ کوي. تاسو په ملالي جویا هم د فراوه هغه شي خپل ځغ په پارلمان کې پورته کوي، تر اوسه بیا نو منوشان ورخ سوځه ورخ سو بیا چې ځغ تر ابد ونه ورې دی. ادواره است تاسو زغ بواوري دلسي او نور شي دي بس په دې تاسو بجاخ کې ام نوایسي او تاسو پښتوانه د کومه زیاده
ډیر زیاته من قریص اتمن پخنين د جواب درکې. بلې ما شنو دي دغه درې مشنم کې اسن. بلې سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین؟
بله
بله تشکر، بفرمایید کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ بله نامتون اگر بگویید.
عوامل اینا گفتن که عوامل جنگ در افغانستان
بله
کاملا میره رفت میکنه و این دروغ هست، هر دو طرف جنگ، هر دو طرف ازی فقط به خاطر پول تمامی و باید شود که مردم افغانستان به رفاهت برسن. دولت افغانستان از طرف همه دیوارا همه دروازه را برای مردم افغانستان بسته کن، حتی کراشیوان نمیدونم داخل شهر کراشیوانی کنم تا زمانی پول نداره.
خب یک اشاره زن اینو ای بود که بخاطر پول هم می جنگن، یکی از سه مورد را که اینا
شده مخالفین مسلح اینا های چیز کردن وانا بود ساخته بسط اونا بخاطر پول می جنگن، اونا از بیچارگی برشان گرفتن می شود از زنهایشان تحت طرف مخالفین به در هر دو طرف جنگ می رکمه. چرا همه گی این موضوعات که روشن هست همه این مشکلات خونستان هست همه چیز شما برمالان نشازن بعضی چیزها را قدمان میکنن، دروغ میگن، طرفداری از حکومت مرکزی میکنن، طرفداری از نهیر نشانده امریکایی ها و غربی ها زنگی میکنن. تمام مردم افغانستان به مشکل تو برابر شما خود فکر کنین، گفتن یک کراچیوان یک تکیوانی که پول زورگیری را برمیدارا دولتی نمیتوان چطور طالب ملامت میکنی؟
بله اگر
هر دو طرف جنگ در پولش هم میشه یا میکنم هر دو دست تمام مردم افغانستان از کار کشتن.
نظر شما را شنیدیم، اگر لطف کنین سوالتان را مطرح کنین.
ما سوال مینه نیست که امی هم شیرا و کسایی که در راضی ها اینا من گپ میزنن میکنن چرا دروغ میگن؟ هر کن خاطر منافعی که مثلا از امون بخش بدست میاره نه جبهگیری میکنه مقابل خود دستوردی که
تشکر سوال و نظر شما را شنیدیم، حتما به سوال شما میپردازیم. تشکر از شما. بله ایزا شنوانده دیگه داریم، میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم، میشنوین؟ بله فکر کنم من صدای مرا ندارن. بله برمیگردیم. خب بله سلام علیکم، صدای مرا میشنوین؟ بله اینا صدای مرا نمیشنم فکر کنم. خب برمیگردیم به سوالات. نخست اگر از قاری صاحب پشتون آغاز کنیم، از جوز جان اینا در مورد مشکلات دارن که مشکلات وجود داره، هنوز هم اونا گفتن ما در یک صلح نامعلوم مثلا من سوال از اونا را شما هم گرفتین، اونا گفتن که در چون این وضعیتی که صدای خانم ها در شهرها شنیده نمیشه چگونه امیدوار باید بود به ای که صدای زن ها در مسئله صلح شنیده شه و بعدن و چگونه میتونیم زنای بیشتر بسیج بسازیم به خاطر ازی که ما بتونیم بدای خود به خاطر صلح برسیم.
یکی از دلیل سفرهای ما به ولایات همی هست که زنان در ولایات صدایشان شنیده نمیشه.
نه.
و ما از کابل
خب هدف بود چی از برگاه شما صدای نار در اینجا نکاس میتین تا حال چقدر شنونده داشتم؟
من فقط چون من حکومتی هستم و نه مسئول هستم در این ارتباط، فقط به عنوانم در اول گفتم هدف به عنوان یک شهروند فعال میرم، وظیفه خود میدانم که صدای اینها رو به گوش مسئولان برسونم و تا حدی هم من در هر مکانی که میفهمیدم این صدای من به مسئولان میرسه صدای من بلند کردم. حالا اونها شنیده باشن یا نشنیده باشن، اگر شنیده باشن چه اقدامی در این قسمت انجام میتن، چه قدمی را بر میدارن، اینها بر میگرده به مسئولان.
خب شنوندی مرا اگر از کابل خوب اونا تبصری هم داشتن در این بخش که شما در به یک بخش زود قبل اشاره کردین که فقر هست و اینا هم دقیقا هدفشان همی بود که فقر در شهرها هم باعث ازی شده که مردم بیشتر نومید شوند. در داخل شهرها اگر صحبت کنیم، چون شما در اینجا عملا زندگی هم میکنه و کارم کردین در اینجا، در داخل شهرها چقدر مردم به تنگ هستن؟ چون ورگاه محدودیت ها بالای شهران دا وضع میشه، در بخش کاروبار و در بخش در داخل شهرها مشکلات امنیتی هم وجود داره، بعضن خب مسائل فساد را مشمارت کردن نمیتونیم. در این یه چقدر مردم از وضعیت جنگی متاثر هستن؟ چون در داخل شهرها ما شما عملا یک وضعیت جنگی داریم.
بله. دقیقا برادر ما به نکته بسیار خوبی اشاره کردن که اون نکته مربوط فساد اداری در ادارات افغانستان میشه و ما در ولایات که رفتم پیشتر گفتم که عامل جنگ هست. چرا هموطنای ما به صفوف مخالفین و دشمن می پیونده؟ دلایل او را گفتم و ای که حتی فکر می کنم که یک قسمت سوال یا نظر امی برادر ما ای بود که کسانی که در کابل هستند، در کلان شهرها هستند، بنابر مشکلات مالی فساد اداری نمی دونن یک کار خودشان شروع کنن یا بنابر مشکلات مالی میرن در صفوف امنیتی می پیوندن. ای بالکل درست است. ما جوانایی را داریم که من یک چند مدت پیش در رابطه با همی یکم از دوستا سوال کردم که جوانهایی را از کابل 16 ساله، 15 ساله، 17 ساله به میدان مردک میره، 6 ماه این بینه و بعد به جنگ هلمند و کندوز روان میشن. از نظر تکنیکی، اینها خام خام هستن و اینا قربانی میشن. این مشکل وجود داره و همی که برادرم گفت که یک کراچی هم هست باید پیسه بده، یک بخش مالیات میشه، مالیاتش جداست، اما اگر پیسه بگونه رشوه یا پیسه بگونه زور گرفته میشه، این مربوط فساد اداری در حکومت یا در دولت یا در امو اداره مربوطه هست.
بله، در مورد دوام جنگ چقدر امیدواری به این که خب آل خاصی همه افغانایی است ما باید به صلح برسیم با توجه به وضعیت جاری که گفتگوها هم قسمن ادامه داره به خاطر زمینه سازی به گفتگوهای یا مذاکرات بین الافغانی، امیدواری شما چی است به خاطر رسیدن به صلح؟ آیا نشانه های با توجه به جنگ جاری که ما شما عملا در دو سه ولایت افغانستان با جنگ جبهه شدید روبرو هستید در چند روز گذشته، چقدر امیدواری وجود داره به خاطر اینکه ما بتونیم به یک صلح برسیم و به امنیت در افغانستان؟
ای که صلح میاد در افغانستان یا نمیه، یا ای که توافقنامه سو میرسه و سرنوشت ما چی میشه، ایره فعلا حتی مقامات ما، شاید سران حکومت هم نفهمن، همه معلق در هوا هستن، اما ما میتونیم که یک نظریه، یک احتمال پیش بینی کنیم در ذهن خود که من فکر میکنم که در اول که طالب اگر ای بار بیاید دوباره وارد حکومت افغانستان شوه مثل گشته نیست، چون دفعه قبل بدون توافق با جامعه جهانی، با جامعه غرب وارد افغانستان شد و این بار تفاوتش دمیجه هست که ایجا یک توافقنامه بین طالبان و غرب صورت میگیره.
خب در مورد نگرانی، ایجا نگرانی های مطرح میشه، ما شما میشنویم در میزهای گرد و همچنان در کنفرانس هایی که تا حال در کابل و در بیرون از کشور برگزار شده، بعضا نگرانی ها از این مطرح میشه که حقوق زنان و آزادی های زنان که ما شما در 18 سال گذشته داشتیم این به فراموش سپرده نشه و قسم نقص نشه.
ایره اگر بیاییم که در رابطه با توافقنامه بین طالبان و آمریکا صحبت میکنیم، اگر آمریکا بیاید در این توافقنامه حقوق زنان را نقض کنه، اطفال را نقض کنه، خب این احتمال امیال خیلی ها در ذهن خود داره میپروران. اگر آمریکا به منافع خودشان، اگر فقط منفعتشان دور از ارزش باشه، این احتمال میره، اما اگر منفعتشان دور از ارزش نباشه، چون همیال رشد خانوم ها در کلان شهرهای افغانستان یک ارزش است برای حکومت ترامپ، یک ارزش است برای جامعه بین الملل، و اگر اینها منفعت همراه با ارزش را دنبال کنن و به دنبالش باشن، ما فکر میکنم که در رابطه با خانم ها، در رابطه با حقوق اطفال، در رابطه با حقوق بشر ساده پیش نمیاد.
جانب مقابلشان در شما گفتین تغییرات به وجود آمده، مثلا شما میبینیم که نسبت به سالهای پیش از 2001 این نشانه ها شما میبینیم که طالب هم تغییر کردن و نام میپذیرن امی ارزش ها.
یکی که طالب ها شاید قبل از 2001، گرچه من نبودیم، فقط شنیدیم که طالب های قبل از 2001 خانم ها را حتی در مکتب نمیپذیرفتن، اما امروز میاین میگه که ما تا حد نخست وزیری، صدر اعظم میمانیم که خانم بیایه پیش. اما ای که طالب چند روز قبل میره در یک رسانه با یک خانم مصاحبه میکنه و او را ناقص العقل میگه، با ای باز دوباره امیدواری ما کم میشه که اینها افکارشون هنوز تغییر نکرده. ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک افغان به این باور هستم که اگر صلح بیایه یا نیایه ما نسل قربانی هستیم. چون اگر صلح بیایه ما هم دمی فکر هستیم، اونا هم دمو فکر هستیم، فقط درون یک حکومت، درون یک نظام میاییم. اما این نسل بعدی ما و شماست که از منافع صلح، از همی مفیدیات صلح مستفید میشن و ما قشر، ما نسل از صلح هیچ بهره نخواد ببریم به جز از این که شاید کشتار ما روزانه کم شه.
بسیار کوتاه، اگر پیام اخیر کسایی را که شما در ولایت با اونا دیدین اگر بر ما بگین که اونا خواستشون چی بود؟ بسیار کوتاه وقت بعد.
یک خواستش یک اطفال ازبک بود که از ما خواست و گفت که من میخوایم که امنیت بیایم و بعد از او درس بخونم.
درست.
اطفال بیشتر روی درس تاکید دارن، خانم ها بیشتر روی تحصیل، روی اپشان تاکید دارن، روی امنیتشان. و مردان هم همه امنیت میخواین، در مجموع تمام اقشار امنیت و صلح میخواین.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
زنده باشید.
تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر خداوند یارو یاورتان.